Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګزم د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه خبری مجلې ته خراغلاست ويم نن چهار شنبه د 1990 کال د سرطان 19 د 2019 کال د جون 19 او ری چې افغان حکومت وایي هلمند په دوه میاشتو کې د افغان سولې لمړنۍ موافقه وشي دا ورسله هغه چې په قطر کې بین الافغاني ناسته وشوه او ګڼ لوري نتایج مثبت وبلل له ایران سره د اټومي تړون اروپایی لاسلیکونکو قدرتونو په تهران غږ کړی چې د یورانیمو د بډاینې له وروستیو اقداماتو په شا شي. ایران له 4.5 درجو د زیاتو یورانیمو د بډاینې خبره کړې ده. دا مود سر او مهم موضوعات دي. نور مسایل هم لرو خو تر ارزه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د قطر تر بین الافغانی ناستی وروسته افغان حکومت هیله خودلې چې په دوه میاشتو کې د افغان سولې لومړنۍ هوکړه وشي. د اروپایي ټولنې په نوښت نن په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد 5 کلنۍ کانفرنس دایریږي او درې ایرانی سرتیری د دغه هیواد په لویدیز ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوي. پوره خبرونه د افغانستان حکومت هیله مند چې پراتلونکو دوه میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. د ولسمشر اشرف غني ویاند صدیق صدیقي پرون دا خبر وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې په دوها کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لروانو خبرو با خبره چارواکو رسنیو ته وویل. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خپلې اووم پړاو خبرې ټولې کړې او اوس خپل مشرتابه ته په دې خبرو کې د شوي پرمختګونو په اړه معلومات ورکوي چې ښایي ترې وروسته د امریکا حکومت په دې تړاو یو اعلان وکړي. صدیق صدیقي
حکومت افغانستان در تمام بحثا در جریان است.
افغان حکومت د ټولو بحثونو په جریان کې د زموږ هیله مندي داده چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې یو لومړنۍ هوکړه لاسلیک شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سوهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او امریکایي هیئت د خبرو اترو په اووم پړاو کې د دې لپاره چې دواړه لوري له خپل مشرتابه سره سلا مشوره وکړي وقفه راغلې او ژر به بیرته پیل شي. د سې شمې په ورځ یو شمېر هیوادونو او نړیوالو ادارو په دوحه کې د دوه ورځنیو بین الافغاني خبرو نتایج ستایلي دي. د اروپایي ټولنې د بهرني چارو او امنیتي پالیسۍ د دفتر ویاندې مایا کوچنیانسیت په یوې اعلامیه کې د دوحې د بین الافغاني غونډې هدف رسمي خبرو ته لار هوارول بللي. هغې زیاته کړې ده چې د دې غونډې ګډونوالو د سولې د یوې پریخې پروسې پیل ته شریکه هیله مندي وښوده او ژمنه یې وکړه څو په یو لړ داسې تدابیرو غور وکړي چې سوله ییز چاپېریال او جګړې پاک افغانستان رامنځته کړي. اروپایي ټولنې یو وار بیا ژمنه کړې چې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت به د سولې سیاسي او مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تادامي چې یماماتو پرون د دوهې دوه ورځنۍ ناسته رغونکې بلل او زیاته کړې ده چې په ګډه اعلامیه کې شریک لیدلوري د ټولو افغانانو ترمنځ د سولې د ټینګښت او روان کړکېچ د پای ته رسولو لپاره مشترک نظر او د خبرو د دوام لیوالتیا ښیي. اخوا روسیې هم د دوهې د بین الافغاني غونډې نتایج ستایلي. اروپایي ټولنه نن چهارشنبه په کابل کې د اداري فساد ضد 5 کلنۍ کانفرنس جوړوي. په کابل کې د اروپایي ټولنې پلاوی په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دا کانفرنس به د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې جوړ شي. په خبرپاڼه کې په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیری مایرن په حواله ویل شوي چې په ښې حکومتولۍ، امانتدارۍ او حساب ورکولو پورې تړلي ټول مسایل د پوره پاملرنې وړ دي. د نوموړي په وینا سره د دې چې دا مسایل کړکېچ زیږوونکي دي خو کم بحث پرې شوی. ټاکل شوی د اداري فساد پر ضد د اروپایي ټولنې په دې 5 کلنۍ کانفرنس کې ولسمشر اشرف غني، په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایرن، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی تازه تدامی چې یا ماموتو او د یو شمېر افغان ادارو مشران خبرې وکړي. افغانستان د نړۍ له څو هغو هیوادونو دی چې اداري فساد پکې تر نورو زیات دی. نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تل د افغانستان پر حکومت فشار راوړي چې د اداري فساد پر ضد پرېکنده ګامونه واخلي. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیری د دغه هیواد په لویدیز ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوی دی. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې درې سرتیری هغه مهال وژل شوي او یو بل ټپي شو چې ترهګرو یې پر موټرو ډزې وکړې. د مهر نیمه دولتي خبري آژانس ویلي کوردي ملیشو د ایران او عراق ترمنځ سرحدي ښار پیرانشهر ته نږدې په یو کلي کې د سپاه پاسداران دا درې سرتیری وژلي. دا سیمه پخوا هم د ایراني ځواکونو او کورد ملیشو ترمنځ د نښتو شاهده وه. د بیپولی خبریالانو ټولنوي هغه څه ویرولي چې پاکستانی چارواکو په دې هیواد کې درې ټلویزیوني چینلونه د اپوزیسیون د یوې مشرې د خبري کانفرانس د خبرولو له کبله له کیبلي شبکې ایستلي. په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د څار د پاریس میشتي سازمان د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د رسنیو د سانسورولو په ناڅاپي پیښو کې وروستی زیاتوالی د پاکستان د اوسني رژیم د زیاتېدونکي دیکتاتوري بڼه ښیي. راپورونه وایي اپتک ټي وي، څلیرش نیوز او کیپیټل ټي وي وروسته له هغه له کیبلي شبکې وایستل شول د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز خبری کانفرنس په ژوندۍ بڼه خپور کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په د حزب الله په یو امنیتي چارواکي او د لبنان په پارلمان کې د حزب الله په دوو غړیو بندیزونه لګولې دي. دوی تورن دي چې د ایران ملاتړ لرونکي دي وسلوالې ډلې د اهدافو د پرمخ بیولو لپاره او د ایران د ناسمو فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره یې له خپلو دندو استفاده کوله. د امریکا د خزانې وزارت د سې شنبې په ورځ وویل د لبنان په پارلمان کې د حزب الله غړي امین شیری او محمد حسن زاد همدارنګه د حزب الله د اړیکو او هماهنګۍ د څانګې مشر وافق صفای په تور لیست کې شامل کړي. دا لومړی ځل دی چې واشنګټن د ایران د متحده ډلې منتخب سیاستوال په نښه کوي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې افغان حکومت وی هیله مند دی چې په دوو میاشتو کې د افغان سولې لومړنۍ موافقه وشي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي
حکومت افغانستان در تمام بحثا در جزیان است. امیدواری ما همین است که تا دو ماه آینده یک تفاهم ابتدایی یا تفاهم نامه ابتدایی به امضا برسد.
دا وروسته تر هغه چې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ یو ناسته وشوه، طالبانو په دې غونډه کې له افغان پلاوي سره په ځینو مهمو مسایلو موافقې ته رسیدلی، خو ویلي دي چې دا یوازې مشورتي ناسته وه. په هلمند کې دینی عالمانو پر سوله او بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ.
خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم دا غوښتنه ده چې صلح وکړي. صلح ولا د اسلام د پاره پیدا ده، ځکه مفسدین پیدا کیږي، دا دایش پیدا سو د جګړې او تاوان ده چې دایس لمزه به خلک دي.
د ایران سره د اټومي موافقې اروپایي لاسلیکونکو پر تهران غږ کړی چې په زیات غلظت د یورانیمو د غني کولو وروستي اقدامات د بیرته واخلي. نور مسایل هم له روحي لده تر پایه سره پاتې شي. به هم خرغلی زموږ سهارنی پروګرام ته. افغان حکومت وایي په دوحه کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د شویو خبرو پرمختګونو په جزئیاتو خبر دی. د افغان ولسمشر اشرف غني ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یوه ابتدایي هوکړه وشي. بلخوا رویټرز خبري اژانس د یو لوړپوړي امریکایي چارواکي په حواله ویلي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره اووم پړاو خبرې راټولې کړې او اوس به خپلو مشرانو ته معلومات ورکوي چې تریخ وروسته خای د امریکا حکومت په دې اړه یو اعلان وکړي. نور تفصیل د اجملاند پر راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ دوحه کې له طالبانو سره خپل وم پړاو خبري د پرمختګ له یو لړنکو نه خانو سره راټولې کړي. رویټرز خبری اژانس وایي و ورځ وروسته لاغې چې په دوحه کې د طالبانو په شمول بین الافغاني خبرې پای ته ورسېدي، زلمی خلیلزاد د سه شنبې په سهار دغلتا له طالب استازو سره په لنډه توګه ولیدل. دی خبری اژانس ته یو لوړ پوړي چارواکي له خولې چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د شو خبرو په جریان کې دی ویلي، د خبرو اترو د اووم پړاو پای ته رسېدلی او زلمی خلیلزاد به اوس خپلو مشرانو ته معلومات ورکوي او هغوی به په دې اړه یو اعلان کوي. د سه شنبه په ورځ زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو لپاره پای ته رسیدو وروسته پر خپل ټویټر ویلي، نن سهار مې د طالبانو سره غونډه درلوده، اوس چین ته روان یم او بیا به د افغان سولې بهیر د رپورټ ورکولو او مشورې لپاره واشنگټن ته ستنېږم. نوموړي نور جزئیات نه دی ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مذاکره کوونکي هیئت غړي سهیل شاهین ازادي رډیو ته ویلي، د طالبانو او امریکایي پلاوي د خبرو اترو په ووم پړاو کې د دې لپاره چې دواړه لوري له خپل مشرتابه سره سلا مشوره وکړي، وقفه راغلي او ضربه بیرته پیل شي. دا چې په مشخصه توګه طالبان او زلمی خلیلزاد په څه سلا شوي جزئیات نه دی په ډاګه شوي، خو رویټرز خبري اژانس په کابل کې د لویدیځو ډیپلوماټانو له قوله چې په دې خبرو خبر دی وایي، تمه لري چې د خلیلزاد لخوا د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به د امریکا حکومت په دې اړه یو اعلان وکړي. اخوا په کابل کې افغان حکومت وایي په دوحه کې له شوو ټولو بحثونو څخه خبر دی. دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سی شنبه په ماخام ازادي رډیو ته وویل،
ما د مراحل مختلفه دې پروسه هستیم.
خغلی صدیقی وایي، موږ د دې پروسې په بیلابیلو مرحلو خبر یو. د افغانستان حکومت د دې پروسې له ټولو جزئیاتو او بحثونو په بشپړه توګه معلومات لري، په کې داخل دی او د دې پروسې یو مهمه برخه د افغانستان حکومت دی. دا ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړې، زموږ هیله ده چې پراتلونکو دوه میاشتو کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. دا خغلی صدیقی په وینا دا د سولې د پروسې لومړنۍ برخه ده چې راتلونکو خبرو او مذاکراتو ته بلاره هوا رکړي. دویمه مرحله یو سرتاسري او ملي پروسه ده او د افغانستان حکومت به د یوې دایمي سولې د ټینګولو لپاره له خپلو نړیوالو متحدانو او شریکانو لکه متحده ایالاتو سره کار ته دوام ورکړي. دا مهال موږ تر راتلونکو دوو میاشتو هیله مند یو ابتدایي هوکړه لیک چې په بیلابیلو مسلو په ځانګړې توګه وربند او د دوی لخوا د تاوتریخوالي په کمولو به متمرکز وي لاسلیک شي. طالبانو تر اوسه افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي، خو په وروستیو کې په دوحه کې د یو شمېر حکومتي چارواکو په شمول شاوخوا شپېتو افغان سیاستوالو له طالب استازو سره دوه ورځنۍ غونډه وکړه. د غونډې په پای کې دواړو خواوو یو ګډه اعلامیه خبره کړه چې پکې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر دوام ټینګار شوی او همدارنګه د جګړې لښکېلو خواوو غوښتل شوی چې په ټولو سیمو کې د عامل منفعه بنسټونو امنیت د تضمین کړي او په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو او ادارو حریم ته درناوی وکړي. همدارنګه د ملکی خلکو عزت، ژوند، مال او کورونو ساتنې ته پرشمنتیا او د ملکی مرجوبلې د صفر کچې ته پراخته کول هم ټینګار شوی. خو په دوحه کې د سولې په برخه کې شوی پرمختګونه تر اوسه په افغانستان کې درنه د جګړې په ډګر محسوس نه دي. د سه شنبه په ورځ هم د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د ښکېلو لورو ترمنځ د تودو جګړو، نښتو او پر یو بل د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوښنی ولای دی. دولس پګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. همدارنګه ک انټرنیټ ته لاسرسي لري په ازادي رادیو ډاٹ کام باندې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه باندې هم اوریدلای شي. اوس به ورشو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته لویدیځ مطبوعات ملالۍ بشیر کتلی دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ کانفرنس په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د طالب استازو او مخکښو افغانانو ترمنځ خبرې مهمې خو مبهمې وي. د غونډې ټولو ګډونوالو توافق کړی چې تلپاتې سوله به یوازې هغه وخت ممکن وي چې د ټولو افغانانو ترمنځ مذاکرات وسي، که څه هم طالبان اوس هم له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. د مقالې په وینا که څه هم د دې غونډې یو شمېر ګډونوال راتلونکي ته هیله مند دي، خو نور ویلي چې سخت دریځو د وروستیو دوو حملو په اړه هیڅ پښیماني نه درلوده چې سلګونو کوچنیان هم پکښې ټپیان شول. واشنگتن پوسټ د یو حکومتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي له قوله لیکلي چې وایي په دې غونډه کې د طالبانو له خبرو داس څرګنده سو چې دوی هیڅ تغییر نه دی کړی، که څه هم دوی ادعا کوي چې دوی پخوا غوندي نه دي. دې چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو په ډیر ویاړ ویل چې امریکا ته یې ماتې ورکړې ده. خو د ده په وینا دا ډیره مهمه وه چې طالبان له افغانانو سره وویني او پوه سي چې افغانستان څومره تغیر کړی دی. د انډیپندنت فارسي ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د طالبانو او سولې په اړه د بنیادي پښتنو وخت کله را رسیږي. د ورځپاڼې په وینا د سولې په اړه جدي پوښتنې سته چې تر اوسه یې ځینې نه دي جواب سوي. ورځپاڼې د بېلګې په توګه پوښتنه کړې ده چې ولې افغان حکومت د سولې په خبرو کې برخه نه لري. کله چې د سولې توافق ترلاسه سي د افغانستان سیاسي وضعیت د طالبانو په ګټه تغیر کوي او که طالبان د اوسني سیاسي وضعیت برخه ګرځي. د ورځپاڼې په وینا بله پوښتنه دا ده چې د عدالت او ازادۍ راتلونکی به څه وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره د اووم پړاو خبرو پر مهال یې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د توریزم پر ضد د مبارزې تضمین اوربند او د افغانانو ترمنځ د خبرو پر موضوعاتو یې د پام وړ پرمختګ کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې هڅې باید وسي چې د درواغو او سوی تفاهم پر بنسټ سوله ونه سي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ورزو هلمند په هلمند کې دینی عالمانو پر سولې او بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. دوی پرون یو لوی غونډه نیولې و او په دوه کې تر خبرو ورسته بیا هم ټینګار کړی دی چې د افغانانو ترمنځ باید اوربند وشي. دوی له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي او تر هغه وروسته د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. تفصیل زموږ د همکار الیاس دای په راپور کې دی چې د همدې غونډې په غږ پیلېږي.
د لشکرګاه په مرکزی جماعت کې یو شمیر دینی عالمان او قومي مخور راټول شوي دي د طالبانو او حکومت ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل ټینګار کوي. په دې غونډه کې چې د هلمند د حج او اوقافو د ریاست ځینې دینی عالمان هم ګډون درلود، برخوالو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته خوشبيني وښودله او د طالبانو له استازو غوښتنه وکړه څنګه چې د امریکایي مسلمانانو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي، دغه ډول د حکومت سره هم په رسمي ډول د سولې او جوړجاړي خبرې پیل کړي.
د جګړې په اور کې سوځل کیږو، کلم شرق سوځي کلم غرب راځي. خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم د غوښتنه ده چې صلح وکړي. صلح ولا د اسلام د پاره پیدای ده، ځکه مفسدين پیدا کیږي، دایښ پیدا سو د جګړې او تاوان ده چې دایس لمزه به خلک دي. طالبان هم نه مني، طالبان هم وښني علالي مرګ ځان ته د شرواب ویل کده په اسلام باندې د کوبر مرګ.
امنیتی مشکلات، قتلونه دي، دربدری دي، یتیمان دي، کندیان دي، معیوبین دي. د افغانستان خلک په انحصار او په بندیز کې دي، د یو ځای او بل ځای ته تللای نسی. حالات دونه خراب دي چې نن نور د زغم نه دي. نن د افغانان د لپاره صلح یو ضرورت
د پداس حال کې د چتیر یک شنبه د سوری د علي شورا د یو شمیر غړو په شمول ځینې سیاسي مشرانو او درسونو یو سازو د قطر په مرکز دوه کې د طالبانو د سولې د مذاکراتي ټیم سره خبرې وکړې چې د دواړو غړو په وینا غټوري به د هلمند دینی عالمانو د اوسنی جګړې پیچلتیا ته په پام سرول ک د حکومت او طالبان ترمنځ ترجیح رسول ونسي. نور ډلې به لدی جملې دایښ په بیرحمۍ پر عام او بې ګناه کسانو بریدونو ته زور او دوام ورکړي. دوی په بلخ، ننګرهار او په دی اخر کې په غزنی کې په یو جماعت کې چاودنې ته اشاره وکړه چې د دینی عالمانو په وینا په هیڅ دین کې جواز نه لري.
خدای په دې وطن کې د سولې راولې چې نه بمباري، نه پټاوي، نه ترور. په بمبار کې موږ مرو، په پټاو کې موږ مرو. دوی قرار را دی وس په قطر کې سره ناس خپل شنی او توري چای چې بچان زموږ به چارګان مري.
په لشکرګاه کې راټول سو دینی عالمانو مخورو د خلکو نه غوښتنه وکړه چې د سولې ملاتړ وکړي او د کسانو په ضد ځغ پورته کړي چې سولې او خبرې ته غاړه نه ږدي. د یادولو ده چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي دي، خو د حکومت نه بهر د سیاسي او ګوندي مشرانو سره په بیلابیلو ځایونو او وختونو کې لیده کاته کړي دي چې د سولې او اوربند په برخه کې معلوم نتیجه نه ده ورکړې. موږ له تاسو د ازادي راډیو هلمند
ازادي خبری مجله اوري.
د کونړ ولایت وټاپور ولسوالۍ لقمچي کلی سلګونه کورنۍ دروانو نه امنه او لکابل د خپل کورونو پر خودو ته اړ شوې دي. زموږ همکار روحلان وری وټاپور ولسوالۍ ته تللی او دی وی بي ځای شوې کورنۍ سره د هغوی د ژوند پر وضعیت خبري کړي او دا راپور را لګله.
خپل کور، خپل مرتب، خپل مرګوب سر زیاده خپایم دا جنگ ختم شي.
دا نه کلنه پلوشه د چي د چا کورنۍ د وټپور ولسوالۍ لقمچي کلی د داعش اسلامي دولت ډلې لويري د خپل کور پر خودو ته اړ شويده. پلوشه د دوهم ټولګي زده کوونکې د وایي بې کورۍ سره تری خونځې او ملګري ټول پاتې دي.
هلته مرتب ویله دویم صنف کې وم، هلته خپل همزورو سره لوبم کوه، دلته همزور پاتې دي. زه خپل کور، خپل مرتب، خپل ملګرو پسې زیاته خفه یمه. دا جنګ ختم شي.
د پلوشې خواته یوه خور او یو ورور هم موجود دي، هغوی هم د خپل کور ارمانجن دي. د پلوشې مور بسپری خپل کور پسې خفه ده، وایي
ژوندم ښه نه دی نو پردو کورونو کې زندگی ده. د ماما کور دی، دلته کورونه پاتې شوي دي، مالونه پاتې شوي دي، پنیر له سامان هم ځان سره راوړی دی. څه ژوند دی، په درې څلور کورونه په یو کوټه کې راټول شوي دي. وو د ماما کور دی، دلته کوټه ورکړې ده، بیجوره کې ژوند کوي.
سید محمد د پلوشې پلار دی، وای بل ځای کې د کرایه کور نیولو وس هم نه لري، نو ځکه د ماما په حجره کې اړولې دي.
او د دې وزیرالو چې یاره دغلته جنګونه او لانجې وي او کونجې وي، او موږ د دې وزیرالو دلته د ماما ځای کې د حجره کې ناست یو، جنګ د لاسه راووتلو. نو د کرایه وس هم نه کیږي او نور هیڅ شي وس هم نه کیږي. مالونه هم پاتې دي، بستارې هم پاتې دي، سم راوړي دي او سر رانه پاتې. ډېر فرق دی، هغه صحیح ځای او باغونه او دا توتانو ښه ژوند تیرېدو به
دلته.
او دلته خو مشکلات سره ځکه مخامخ شو، یو ډیره د ورور د خلکو تکلیف دی.
پلوشا او کورنۍ وای دوی په خپل کلی کې د امنیت راتلو هیله مندي. هر کله چې امنیت شي نو دوی به خپل کور ته ستنيږي. کوچنیان به خونځي او غټان به خپل کرکلی او روزګار ته اوزګار شي. د قمچې کلی او تور سرک ترمنځ یوازې د پیج سین پروت دی چې ټول به څلوېښت متره پلنوالی لري. د سین یو اړخته د افغان ځواکونو پوستې دي او بل لور ته یې د داعش یا اسلامي دولت واکمني ده. د کونړ چارواکي تل ژمنې کوي چې د وټپور په قمچې کې د داعش په ضد پوځي عملیات کوي او هلته نوې پوستې جوړوي، خو تر اوسه لا هم قمچې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په لاس کې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له ایران سره د اټومي موافقې اروپایي لاسلیکونکو پر تهران غږ کړی چې په زیات غلظت د یورانیمو د بډاینې وروستي اقدامات بیرته واخلي. جرمني، فرانسې او برېټانیا په عین حال کې د دې اټومي تړون د ښکېلو هیوادونو د بیړنۍ غونډې غوښتنه هم کړې. بلخو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم تهران ته تازه ګواښونه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندورو.
جرمنی، فرانسې، برتانیا او اروپایي ټولنې د سې شنبې پورس په یو شریکه اعلامیه کې په دې ژور اندېښنه ښودلې چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون څو ژمنې ماتې کړي. ایران د دوشنبې پورس اعلان وکړ چې دوی د ایرانیمو د غری کولو کچه په سلو کې له 3.8 څخه چې د 2015 کال د تړون له مخې ورته حد ټاکل شوی اړولې او په سلو کې 4.5 ته رسولې. تهران وای زغم زکه تمام شو چې له اټومي تړون څخه د امریکا لوتلو او پر ایران د بیا بندیزونو د لګولو وروسته اروپایي لوري د تهران اقتصادي ملاتړ ته لیوالتیا ونه خوده. جرمني، برتانیا، فرانسې او اروپایي ټولنې یادونه کړي چې ایران ویلي غواړي د تړون ته شمن پاتې شي. دا دوی په شریک بیان کې راغلي ایران باید پر همدې بنسټ چلند وکړي، خپل وروستي اقدامات د بیرته شاته کړي او لزن پرته دی اټومي تړون عملي کولو ته ستون شي. د ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکو همدارنګ په ټولو لورو غږ کړی چې د روانو ترنګلتیا او د کمولو لپاره دي مسؤلانه اقدامات وکړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې پورس ایران ته نوې خبرداري ورکړې. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ایران ډیر بد کارونه کوي او خده چې ډیر احتیاط کار واخلي. بلخوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یولو دریان ویلي امریکا سره له دې چې د ایران سره لا اټومي تړون وتلی کولای شي د ترنګلتیا د کمول لپاره د ایران سره خبرې اترې وهڅي. لو دریان د فرانسې سنات په خبرو کې د ایران لخوا د یورانیمو د غنی کولو په کچه کې لا اټومي تړون سرغړاوي د بد پریکړې په وړاندې بد خبرګون بلل. له بد پریکړې څخه د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر اشاره لا اټومي تړون څخه د امریکا وتلو ته نوموړي ویلي فرانسه غواړي چې د تفاهم لپاره زمينه برابر کړي څو احتمالي خطرناک وضعیت کنټرول شي. بلخوا د فرانسې د ولسمشر یو لوړپوړی ډیپلوماټیک سلاکار تهران ته په دوه ورځني سفر تللی، سولې ایران سره زیاتیدونکې ترنګلتیا راکم کړي. په عین حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د ایران سره د اتومي تړون سرسخت مخالف دی، د سه شنبې په ورځ یوه ورځ وروسته له هغې چې ایران په لوړ کچه ایراني مو د غني کولو اعلان وکړ، دې هیواد ته خبرداری ورکړ. د اسرائیلو د پوز د یوې هوایي اډې د لیدلو پر مهال نتنیاهو په داسې حال کې چې د اف 15 ډیر شنګی الوتکې مخته ولاړ وویل، ایران باید یاد ولري چې د الوتکې د ایران او سوریې په شمول د منځني ختیځ هر برخې ته رسیدای شي. ایران پر لپسې ویلي چې د اتومي وسلې د جوړولو په لټه نه دي او اتومي پروګرامې د ملکی اهدافو لپاره دي.
لاند خبرونه د افغانستان حکومت هیلمند چې پراتلونکو دوه میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. دا ورسره له هغه چې په دوه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لروانو خبرو به خبره چارواکو رسنۍ ته وویل. زلمی خلیلزاد طالبانو سره اوم پړاو خبرې ټولې کړي او اوس په خپل مشرتابه ته په دې خبرو کې د شوی پرمختګونو په اړه معلومات ورکوي. طالبانو هم تایید کړی دی چې اوس د خپل مشرانو ته د معلومات پور کول په خاطر باندې دغه غونډه پای ته رسیدلې او ژر به برته امریکایي پلاوی سره کینی. د سیشن می پروسه یو شمیر هیوادونو او نړیوالو ادارو په دوحه کې د دورزنی او بین الافغانی خبرو نتایج ستایل دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسی دفتر ویان دی مایا کوچیانسیت په یو اعلامیه کې د دوحې د بین الافغانی غونډې هدف رسمي خبرو ته لار هوارول بللی. د ملګر ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو هم په یو بیان کې دغه بحثونه رغونکي بللی. اروپای ټولنه نن چهارشنبه په کابل کې د اداري فساد ضد 15 کلنۍ کانفرنس جوړوي. د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیری په لویدیز ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوی دی. د بیپولی خبریالانو ټولنه وایي هغه څه ویرولي چې پاکستانی چارواکو په دې هیواد کې درې تلویزیوني چینلونه د اپوزیسیون د یوې مشرې مریم نواز د خبری کانفرنس د خبرولو له کبله له کیبلي شبکې ایستلي. د امریکا د خزانه وزارت د حزب الله په یو امنیتي چارواکي او د لبنان په پارلمان کې د حزب الله په دوو غړیو بندیزونه لګولي دي. مننه چې ازادي راډیو ته غواګیست.
دا ژوند رنگونه
سلام محمد تلاشه ما د خصوصي لیسې بنسټګر.
څومره وخت شو چې دغه لیسې جوړه کړې؟
نو سکالې دوهم کال دا یعنی تیر کال مو افتتاح کړې د سکالې دوهم کال.
څومره زده کوونکي در سره دي؟
اوس تقریبا 2500 شاخو زده کوونکي.
ځینې خلک وایي چې د افغانستان کې خو خصوصي ښوونځي او پوهنتون ډېر جوړ شوي خو کیفیت دې دومره پام نه دی شوی که نه، یې تاسې څنګه یعنی دې برخه ته مو پام کړی که نه؟
زمونږ ټول موخه همدغه ده. لکه تېره ورځ زمونږ ښوونځي ته خپل یو امیر راغلی و، نو ما امیر صاحب ته دا خبره وکړله مالې زه غواړم چې په سږ کال ټول ښوونځیو ته په کیفیت کې چیلنج ورکړم، یعنی موږ په کیفیت ټول کار روان کړی دا او کیفیت داسې ده چې موږ بنسټ او تهداب ټول را جوړی. ځکه زما هغه بدې خاطرې چې اکثره دي دا زما خپل د ښوونځي د وخت دي. ځکه زموږ په ښوونځي کې چې هغه ځینې کارونه کېدل چې زه خپله کله زده کوونکی وم، نو د هغې ټولو مخې مې په دې ځای کې دي ولیدي. نو کوشش مې ټول همدغه ده چې دلته چې هر څوک راځي یعنی بل ورځ به بده خاطره نه لري که نه، لکه څنګه چې زه نن لرم داسې بده خاطره به نه لري.
تاسو چې کوم کار کوئ که نه، فیسونه اخلئ، دا فیسونه څومره دي او آیا کوم فیسونه چې تاسو له زده کوونکو اخلئ دا د ښوونځي مصارف او د استادانو او استاذ خپل پوره کوي که نه؟
دا خو چې دی ما په بار بار ویریم دی چې کاشکې دغه فیسونه چې داسې شي معیاري شي او په معیاري کې بیا خو اوس مختلف فیسونه دي. لکه د ښوونځي هغه اول کلونه چې یعنی تیر کال چې کوم فیسونه زموږ راټولول د زده کوونکو نه، نو مکمل په کې زموږ زیان خو موږ د خپل جمع نه مصارف وکړل. بیا سکالې دومره شوي دي چې شکر الحمدلله هغه مصارف هغه د ښوونکو معاشونه د دې ذایقه دغه ځینې مصارف پوره کوي، یعنی ما غلې ول د موږ رسیدلی. زما پکې د خاص ګټې موخه او هدف نه لرم، فقط دومره شي چې هغه د استادانو معاشونه شي، هغه مصارف چې راځي، نور بیا ورته فیسونه په داسې یو لیول کې لګو چې زیات خلک راشي او زیات زده کوونکي دلته زمونږ سره ځان شامل کی، او فقط باندې خاطر باندې چې دې ځنه یو نوی نظریه راواخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد ریاض د هلمند لنادلی لیکلی دی په بغلان ولایت کې د وی کورنۍ د وغړیو په شهادت ډیر خوشاله ما او دغه پیخه په کلک غندم. عزیز الرحمن لنګرار لیکلی د پاکستان ملیشه طالبان دی رواني جګړې ته شرعي جواز نه ورکوي. شفی جان زدران لخوست لیکلی دی ک په زندانو کې نشئی تو کې په زندانونو کې نشئی تو کې بریمانه پیدا کیږي. نور محمد حقیارم له هلمند لیکلی د قطر بین الافغانی ناسته کامیاب او څرګند تفاهم ته ورسیدل او دا یو مهم پرمختګ دی. زموږ لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله همدلته ختمیږي. ژاک فر